تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې طالب چارواکو سره په امنیتی او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ریپورت ورکړی چې د تاجکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتی ادارو استازي په دغه پلاوی کې شامل دي. د تاجکستان حکومت لا دغه سفر په اړه رسمان څه نه دی ویلي. باختر همداراز د طالب چارواکو په حواله لیکلي دي چې تمه کیږي له تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکی مسایلو په اړه هم خبري وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخوانی جمهوری نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا مخ ته وړل کیږي چې په ښکاره ډول د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. ابتدا کې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نوې خو وروسته په ځینو مسایلو اړیکې نیول شوې. څو وخت مخکې د طالبانو د بلخ والی محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی دي. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لارې تړل شوي، د طالبان حکومت چارواکي وایي افغانستان د پاکستان له لارې د خپلو سوداګري انتقالاتو د کمولو لپاره منځنۍ آسیا او ایران ته مخه کړې. د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخونزاده رویټرز خبري آژانس ته ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ سوداګري له ایران سره 1.6 میلیارډ ډالرو ته رسېدلې چې له پاکستان سره د 1.1 میلیارډ ډالرو سوداګري تبادلې څخه لوړه ده. هغه زیاتوي چې د ایران د چابهار بندر تاسیساتو څخه استفادې د اموالو په انتقال کې ځنډ کم کړی او سوداګرو ته یې ډاډ ورکړی دی چې که د پاکستان لارې وتړل شي نو بارونه به ونه درېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په مهال سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدلې ترانزیتي لارې پیدا کړي. د جرمنی خبری آژانس ریپورت ورکوي چې متحدو ایالاتو او روسیې د غزې د شخړې په اړه امنیت شورا ته د پریکړې لیکونو متضاد مسودې وړاندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیپلوماټانو په وینا امنیت شورا امکان لري راتلونکي اونۍ په دې هکله رأی واخلي. د متحدو ایالاتو لخوا د پریکړې لیک وړاندې شوې مسوده هڅه کوي د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلان ملاتړ وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شنبه ورځ اعلامی وویل چې موږ د امنیت شورا څخه غوښتنه کوو چې د دې تاریخي شیبې څخه ګټه پورته کړي ترڅو د دې پریکړې لیک ملاتړ کولو سره په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې لپاره لار هواره شي. مثلا قطر، متحده عربي اماراتو، پاکستان، سعودي عربستان، اردن او ترکیه د امریکا د مسوده ملاتړ کړی دی، خو روسیه خپل پریکړه لیک وړاندې کړی چې پکې فلسطین د یو دولت په توګه پیژندل شامل دي. چین اشاره کړی چې د روسیې د مسوده ملاتړ ته چمتو دی. روسیه، چین او امریکا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، په دې معنی چې هر هغه پریکړه چې دوی پر ضد رائے ورکړي نشي تصویبېدای. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په انرژي سکتور کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه ورسته لدی وکړه چې په دغه سکتور باندې د پراخ اداري فساد تورونه لګیدلی او ویل کیږي چې د ولسمشر یو پخوانی ملګری او سوداګری شریک هم پکې لاس لري. زلنسکی د شنبه په ورځ ویل چې لکټر لګا د انرژي د دریو دولتي شرکتونو مشان به ګوخه او په ځای نور کسان وګمارل شي او نور بدلونونه هم پلار دي. زلنسکی په خواله رسنوي کې وویل د انرژي د سکتور په لویو دولتي شرکتونو کې بشپړ اصلاحات پیلو او بلیدل شي چې آیا دا بدلونونه به د زلنسکی څخه د ولسی فشار کمولو او د کیف د لویدیزو متحدینو د قناعت لپاره کافی وي کنه. په داسې حال کې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې جنګیږي، لویدیزو متحدینو له کیف غوښتي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هیله او احترامات می قبول کی. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنو پاجه زده کوونکو برترو غوجور او صحتمند یا سعودي صحت چمې بم پتن وي. درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرستا سو درسی مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو. خوشا ګللی زده کوونکو تیر ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن شربت کوله وپیژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن شربت کوله څوک وه، چېرته زېږېدلې وه، او څنګه وکولی شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشا ګللی زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو په ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ تاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهی ده. لولو چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنو زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاونده ډېره صحیح او پر قرآنو مهربانه میرمن وه. تر نو خوږو زده کوونکو ولولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه، چې په خپل وخت کې د دینی علومو تر څنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغه له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوړو اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډیر زیات صحابت درلوده او هم چنان یو ډیر زیات زړسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهی د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لیې چې د مشري نشه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالیز د کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ژوند ته خطر پیښ شو او د مرکز سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړل. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهی له احداد سره واده وکړه، ډیره پرې ګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزول او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له احداد سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په سلا او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او هم چنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ سو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه اهداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکي مزفر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او روزګرزي قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند اهداد کله چې شهید سو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلي وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته دی چې شوه روان وه. نو میرمن الهي د اپریدي او اورکزی کومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغولو حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخته مرګ ژوبله یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهي دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهي چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ سو چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهورې څخه یو په خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دې د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دې له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهي د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتله شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ سو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال، نو په هغه وخت کې د میرمن الهي او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغې واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظر بنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. میرمن الهي له خپلو لمسیانو قدرداد او مهدي داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهي زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهي د خپلو لمسیانو چې د قادرداد او مهدي په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپلو لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړه سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړی تیراته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهدار تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده، خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دي کړو هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خدا سرګند د چیل مسیانې د مرمن الهی وصیت پر ځای کړی، په تیرا کې د میړه احداث تر څنګ شخه کړی ده. د مرمن الهی د علمی شخصیت او د ملی مبارزو د ویړونو ګمارونو او دلمنځینی او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي مېرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د مرمن الهی د مرګ یا هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د مرمن مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یتیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د مرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجنو لیسه ده چې د مرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د مرمن الهی د ژوند په هکله معلومات ورکړل، چې مرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، مرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د احداد مرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکي، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړي. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولي، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو سره لوستلي وای، د صفحه کوم معلومات ترلاسه کړي وو، او همچنان هغه معلومات به د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو تر نو سکون کوز مرا ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله پامان، ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرف اس په مندن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه خوښ زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند وو سه جوړ د صحت چم په پتر می خوښ او ګللی زکون کو لکه سره چیز مرو تاسو درنن ورځی درس مضمون د پانه مشور مرمن اور باندې د پانه مشور مرمن پیشنه او د هغه د ژوند په حق به پر معلومات ترلاسه کو. درنو زده کوونکو، تیره ورځ لوست کې موږ تاسو مېرمن الهی وپیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلالي زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مرو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع مېرمن عینو ده. ولو چې مېرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت وو او د مېرمن عینو د ژوند سره آشنایی پیدا کوو. میرمن اینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن و چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالیز د کون کول ولو چې میرمن اینو د افغانستان کې یو لغښتدو او قهرمان افغان میرمنو د جمهورو څخه و چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړور میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمن وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په اوازه ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. د په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدل و کورته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولریز د کونکو د میرمنه یو له هغو اتلو افغان میرمنو له جمهورو څخه و کوم چې کسه هم دی خوند ډیر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شو و د احمدشاه بابا د لشکره څخه راوتښتیدي تر څو د میرمن اینو سره وګوري. خو دې خپل خوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بیرته یې خپل خوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالیز د کونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یدیږي دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نږدې سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن اینو دیدن ته ولاړی. اینو چې خپل خاوند ولید ډیر زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالی زده کوونکو احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلی و استراحت وکړئ نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن اینو دیدن ته ولاړ. کله چې میرمن اینو خپل خاوند ولیده ډیر زیات خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکړي بلې هو. اینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست، یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغه څخه موږ پته راستون شوی یو. وروسته دویم سوال چې میرمن اینو ځینې کوي، میرمن اینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ وازې تزره لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو. یعنی کله چې میرمن اینو د دې څخه خبر شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی راستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو ځو زده کوونکو میرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دي تللي، نو ته ولې دلته کور ته راغلې؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا ته تلوارې تر څو کور ته ولاړ شي؟ مېرمن آینه ورته یادونه کې که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د آینه خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی وو، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسوای کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنې کله چې میرمن آینه د دې خبرې څخه خبره سوه، نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسوای کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به وي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. مېرمن آینه د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو، نو یې امر وکړه چې مېرمن آینه دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. مېرمن آینه د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تیرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا مېرمن آینه ته وویل: آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو، نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن آینه د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د مېرمن آینه څخه واوري. نو مېرمن آینه چې کله د ده حضور ته حاضر سو، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکی ورکړه او وروسته یې کیسه بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله سو او دې ته افرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د مېرمن آینه د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د مېرمن آینه د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو. نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پریکړه وکړه تر څو مېرمن آینه ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د آینه کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د آینه کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې خبر په 1450 مریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه لاندې توري لیکل شوی دي. درنو خوږ زده کوونکو، د مېرمن آینه پر خبر په کتیبه هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوی دي دا لولو. د مېرمن آینه پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوی دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې مېرمنې آینه چې مېرمن آینه چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1550 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدی د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د مېرمن آینه پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی و په 1915 کال کې کومه جګړه چې پاته سول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دي تر وپخشه او په کاریز کې په یو غونډي کې د دې خبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د میرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر کابر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1415 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6مه نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محیل الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ سو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1415 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6مه نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ سو. نو درنو زده کوونکو میرمن عینو مو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپیژندل چې میرمن عینو څوک او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړی وي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټولو خوشاله کولای زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لندیز ولیکې د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه کول لیست کوون کې د نن ورځې د لوست خلاصه بنوښته کوي یعنی لندیز بنوښته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړل او خلاصه یې څه او هم چنان نه یوازې دا چې تاسو د نن ورځې لوست زده کوي بلکې د دې ترڅنګ په تیر ورځې پر لوستنه باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ د کړو او سیږي تر بل داسې درس په ریچې زستا سو په درنه چوپړ کې حاضرې جام د علا په من شو وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومني ترنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیاست او اخ به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته شرخ لاستویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي. د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو رخننی شي ور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او په د قطو لیولتیا سره ورته غوښونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي. نو موضوع مو د باور جوړول دي چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای سي د وخت په تیرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي د مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو ورتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنا چې تاسو پر خپل ورتیاو، پر خپل ځانګړتیاو، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا ورته یاد کوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورته او توان تاسو در کوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومنئ، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولی مهم دی، یعنی موږ ولی باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو یا د باور جوړول ولی اړین دی چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو. اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي، هغه ورتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دی. یعنی تاسو خپلې ورتیاوي، تاسو خپلې ځانګړتیاوي منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوئ، هغه تصمیم چې تاسو نسئ، تاسو په دې باندې باور لرئ چې دا صحیح دي، سم دي. دا بیا تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخته ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکئ، فرصتونه ترلاسه کئ. په دغه برخه کې بیا تاسو سره مرسته کوي، تر څنګ یې شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړئ، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولرئ. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام شو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مراکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په هکله ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولرئ، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږئ، په اسانۍ سره کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي. ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او شه هڅه وکړئ، په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو، هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای شي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو، قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو، ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره، په ټول کوشش او هڅې سره کولی شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودلو لپاره، باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځئ ته چې څنګه کولای شو دغه باور رامنځته کړو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوي وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي، خپل هغه ورتیاوي، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې سته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي. تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر د باندې دی خپل په ځان کې پیدا کوي، چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر، شک د ځان لری کی، د خپل ذهن لری کی. د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له د خپل ځانګړتیاو په حق له د خپل لاستراوړنه په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړي چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاستراوړي خپل اهداف ټاکي او کوشش وکړي چې هغه ترلاسه کړي د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف ټاکي کوچني هدفونه ټاکي ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سي نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی سئ ورسیږي دا نور هم ستاسو باور زیاتوي کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړي کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږي دا ستاسو اعتماد در زیاتوي ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولی سئ تاسو خپل ځان هدف ته رسولی سئ دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولی سئ ځکه اعتماد زیاتیږي کله چې اعتماد زیات سو انسان کولی سي چې هر ډول هدف چې هغه لري هر څومره لوی هغه هدف که اوسې بیا هم کولی سي هغه هدف ته ورسیږي هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باور نور هم زیاتوي د خپل ځان سره مهربانه اوسئ هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومني د خپل نیمګړتیاو سره د خپل تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومني دا ومني چې و تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته دا ومني چې و تاسو تیروتنه وکړه یا تاسو غلطي وکړه برعکس کله چې تاسو دغه ومنل برعکس چې تاسو دغه تیروتنه څخه دغه نیمګړتیا څخه وتښتئ د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطي څخه د خپل تیروتنه څخه یو څه زده کړئ د ځان لپاره یو شمه هیت جوړ کړئ تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغه تاسو ته مثبت انرژي درکوي هغه تاسو ته انګیزه او الهام درکوي هغه ستاسو ملاتړ دی یا په هر حالت کې ستاسو ترڅنګ دی دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ کله چې تاسو شخواره او اخري ورزش وکړئ خپل بدن ته پاملرنه وکړئ دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي خپل بدن ته پاملرنه وکړئ هر ورځ ورزش وکړئ سم خواړه او اخري شته تغذیه وکړئ چې کله ستاسو فزیکی روغتیا ښه وسی نور هم ستاسو اعتماد زیاتی چې تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي دغه جسمی روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري خپل ځانګړتیاوي خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کاغه اوسې تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي ځان ته باور درلودل د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې د باور په جوړولو کې مرسته کوي رزو د اعتماد جوړولو ګټي اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري اعتماد ولري هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني هر ډول خطر ومني د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي هر ډول ستونزې تاسو منئ د هغه سره تاسو مخ کیږي او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي تر څنګه تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت لوړوي په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلکي شپ پرمختګ وکړي او شی اړیکې رامنځته کړي او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي کوشش وکړي او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي نو دا د اعتماد د جوړولو ګټه دي لوځکه اړین دي چې تاسو په خپل ځان باندې باور ولري او په خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ په پایله کې تاسو د پیاټ ولري چې اعتماد نه وځي دا چې هغه یو احساس دی یعنی دا وځي یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی نور هم خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني خپل ځانګړتیاوي ومني هغه وپیژني او هغه تیروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسو اجرا کړې دي د هغه څخه زده کړه وکړئ په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ او ذهني روغتیا او آرامتیا به مو هم شي نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق لو په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. و مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولري، خپلې هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري هغه ومني، او همیشه کوشش وکړي چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړي. په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ونې درنه زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ وایاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شرغ لاست وایم د نن ورځې لوسته. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بر سره ملتیا وکړي. درنه سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه، او تر څنګه د ځواک لمانځنه څه معنا لري، او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو تاسو هم د لوست راخرنی شي بر سره ملتیا وکړئ، او هڅه وکړئ چې ټول هغه لارښوونې، ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه او هغه وړتیاوې دي چې یو شخص په هغه کې شوي، په هغه کې پیاوړی وي. یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوې، خاص مهارتونه او خاص وړتیاوې ته ځواک ویل کېږي. مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې، کم مهارت لرې، کمې وړتیاوې لرې، دغه ټول ستاسو ځواکونه دي. هر هغه مهارت، هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې هغه ستاسو ځواک دی. دغه ځواک کېدای شي چې فزیکي وي، کېدای شي چې ذهني، یا هم کېدای شي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی اتمی دانه ده چې دا د یو فزیکي ځانګړتیا یا مهارت اوسي، یا حتمی دانه ده چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه، دغه ځانګړتیاوې یا دغه وړتیاوې کېدای شي په هر برخه کې اوسي، کېدای شي یو فزیکي مهارت اوسي، کېدای شي یو ذهني یا هم عاطفي ځانګړتیا اوسي. چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخونو کې، د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي، او تاسو ته د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای شي چې د ذهن ځواک وي، کېدای شي مهارتونه وي، کېدای شي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي. یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای شي چې په دغه ځواک کې شامل اوسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک لمانځنې ته. ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوې، مهارتونه او وړتیاوې دي. چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوې، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوې ولري، او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک لمانځنې ته. چې د ځواک لمانځنه یعنی څه؟ د ځواک لمانځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو، د خپلو وړتیاوو، او یا هم د نورو انسانانو، د نورو کسانو، د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو، یا د نورو کسانو د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو، او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوې ستایي، مثلا د هغه ستاینه کوي، د خپل مهارتونو ستاینه کوي، یا هم د خپل وړتیاوو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمانځل ویل کیږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبت ځانګړتیاو ستاینه کوئ، د هغو د مهارتونو ستاینه کوئ، د هغو د وړتیاو ستاینه کوئ، دې ته د ځواک لمنځنه ویل کیږي. چې دغه د ځواک لمنځل نه یوازې دا چې بیا تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې تر څنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا هم خپلې وړتیاوې لمنځي ستاینه کوئ، یعنی هم دغه د ځواک لمنځنه کوئ، د دې تر څنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوره کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان، خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو یا هم د خپل وړتیاو ستاینه کوي، دا تاسو ته یو ډول باور درکوي. تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسو دا وړتیا لري، تاسو دا مهارت لري، تاسو دا ځانګړتیا لري. د دې تر څنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي، تاسو ته درناوی هم درکوي، تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواري، په تاسو کې نوښت رامنځته کوي، نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولی شئ چې نور هم ځان غوره کړئ، نور هم نوي نوښتونه وکړئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو دا د ځواک لمنځنه ده. ولې د ځواک لمنځنه مهمه ده؟ یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوې یا خپلې وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمنځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو؟ مهمه په دې خاطر ده چې تاسو کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمنځنه کوي، یعنی مثلا خپل وړتیاوې، خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه، کله چې دا تاسو لمنځي، دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي، یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي. او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته شو، یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات شو، دلته بیا تاسو کولی شئ چې د ژوند په هر برخه کې، د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ. نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ، یا کله چې تاسو ځواک منځي یا ستاینه کوي د خپل وړتیاو، دلته د ځان باور زیاتیږي. نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمنځنه وکړي او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایي. د دې تر څنګ مثبت فکر هڅونه ده. د دې لپاره د ځواک منزل مهم دي، ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي. کله چې تاسو خپل ځواک منځي، کله چې تاسو د خپل وړتیاو، د خپل مهارتونو ستاینه کوي، په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان تور کوي. په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي. ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي، یو څه تشویقي، یا خپل یو مهارت، مثلا شو مهارت لري، د همغه مهارت ستاینه کوي، یعنی د ځواک لمنځنه کوي، دلته مثبت فکر رامنځته کیږي. په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي. دا یو طبیعي خبره ده. د هر څه ستاینه چې تاسو کوي، د همغه شاله په حق له یوازې مثبت افکار تاسو ذهن ته راځي. نو ځکه د ځواک لمنځل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور درامسته کولو تر څنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي. او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي، بلا شکه چې هغه پرمختګ کولی شي، هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپلو اهداف ته رسیدلی شي. د ځواک لمنځل بیا د انګیزې سطح هم لوړي. تاسو ته د خپل اهدافو په لور باندې، د خپل موخو په لور باندې د حرکت کولو توان درکوي. کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوې، خپل د مهارتونه یا د خپل وړتیاوې تاسو لمنځي یا د هغو ستاینه کوي، کله چې دا ستایي، دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړئ، دغه ځانګړتیاوې، دغه مهارتونه، دغه وړتیاوې تاسو وکاروئ تر څو تاسو خپل هغه موخو یا اهدافو ته ورسیږئ. نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهدافو په لور حرکت وکړئ. او د ځواک لمنځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره، ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوئ. ځکه دا چې کله تاسو د خپلو ځواکونو لمنځنه کوئ، یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا خپل وړتیاوې لمنځي، دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپلو محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوې ولمنځي، خپل ځانګړتیاوې وستایي، خپل مهارتونه وستایي. او هغه مهارتونه، هغه وړتیاوې که څه هم ډېر کوچني مهارتونه وسی، خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړئ او خپل قوت، خپل ځواک ولمنځي. رازو دته چې د موبایل چې ولې د ځواک منځنه اړینه ده یا مهم دي، رازو د موضوع ته چې څنګه کولای شو خپل ځواک ولمنځو یا څنګه کولای شو خپل قوت ولمنځو. تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ. هغه بریاوي کچېره هغه کوچنی بریاوې اوسې که چیرې هغه لوی بریاوې اوسې، خو تاسې د خپلو دغه بریاوو یادونه وکړئ، خپل ټول کوچنی خپل ټول لوی بریاوې او هغه پرمختګونه چې تاسې تر ننه پورې درلوده هغه ټول وپیژنئ، هغه وپیژنئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې ستاسې دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړئ. د دې تر څنګ تاسو بیا د ځان وړتیاو ته درناوی وکړئ. هر هغه وړتیا، هر هغه مهارت چې تاسو لري هغه وپیژنئ، هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ، پر هغه باندې تاسو افتخار وکړئ چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کېدای سي چې هغه د رهبری ځانګړتیاوې اوسي یا قوت اوسي یا ځواک اوسي، کېدای سي ځینې نور مهارتونه اوسي، مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست، تاسو غوره یاست، تاسو هغه ته درناوی وکړئ او پر هغه باندې افتخار وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ. مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي یا تاسو ته مثبت خبرې کوي، تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ، د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي. او ترڅنګ به خپل ځان ته انعام ورکړئ. کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ، په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل وړتیاوې یا خپل ځینې ځانګړتیاوې چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستی وي یا مو هغه کار کړی، تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروئ، د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکړئ، یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي. کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ، په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه، خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري، د هغو په هکله د نورو کسانو سره خبرې وکړئ. دغه کار بیا نه وسته چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي، تاسو نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري په هغه کې نور هم وده وکړئ. نو ځکه په دغه څو لارښوونو سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکي ولمنځي، او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستایئ، په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي، ځان درناوی زیاتیږي، تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم وړتیا درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ. په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس، د بریا لپاره د اړتیا وړ ځواک او توان نور هم درکوي. دا د ځواک کولو د ځواک د منځونو ګټې دي. یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک منځنه کوئ، دغه پایلې به ولري. نو هڅه وکړئ چې په شډ ډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ، د خپل ځانګړتیاو، د خپل مهارتونو ستاینه وکړئ، او دا په یاد ولرئ چې د ځواکونو منځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ، د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ. ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ، یو کاغذ او قلم راواخلئ. پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ، درې یا څلور ټکي ولیکئ، یا مثلا هغه مهارتونه، هغه ځانګړتیاوې یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري، تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ. یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوې چې تاسو لري، هغه مثبت وړتیاوې چې تاسو لري، هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ. بیا هغه دغه وړتیاوې یا دغه ځانګړتیاوې تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ، د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره، یا هغه کچ تاسو ته ډیر نږدې دي، تاسو ته هغه سره دغه ورتیاوی شریک کړئ. په پای کې بیا تاسو دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګري چې د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي، د دغه سره یا د دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي، دغه رقم یو جمله دی ولیکئ، یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې، ستاسو د ورتیاو په هکله، چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په شډه ول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ. یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکی ولیکل، دغه څخه ورسته تاسو هغه د خپل ملګرو، د خپل دوستانو سره شریکئ، او د هغو دوستانو څخه وغواړئ چې یو هڅونکې جمله، یو ښه جمله ستاسو د دغه ورتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکي. په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسې کومې ځانګړتیاوې لري، کوم مهارتونه لري، او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ته پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
نہ رہے نہ رہے